محترم عبدالسلام ضعیف صاحب د قندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرزاق ویلی دی چې د طالبانو سو مشران پخوانی مشران وطن ته راغلی دی، قندهار ته را رسیدلی دی، ځینو کسانو نمونه هم اخیستی دی. یو د طالبانو قنصلو د پنجاب پی ایالت کې پخوا د دفاع د وزارت مرستیالو او وایي نوم یې دی لطف الله آغا، او بل نفر یاد کړی دی چې هغه استاد ابراهیم دی، وایي ډیر نور کسان هم دي. تاسو ته خو به معلومات دي دا څومره مهم کسان دي چې راغلي دي، دا څوک وو؟
البته موږ هم مطبوعات څخه خبره واورېدله، خو تر اوسه پورې خلکو سره زموږ لاس ولاړه نه ده شوې او داسې معلومات نشته راته چې دوی په کوم ځایونو کې اوسي. خو ځینې معلومات چې موږ ته دي، نو ځینې کدي کورونه چې دي د پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي، مختلفو ځایو کې ځای پر ځای شوي دي. حتی ځینې قواعد د طالبانو چې دي، هغه په هغو سیمو کې چې طالبانو سیمې دي هلته تللي دي. د پاکستان څخه تقریبا د پاکستان د فشار په نتیجه کې ما په نظر چې ډېر طالبان او قواعد د افغانستان څخه د پاکستان څخه افغانستان ته وتلي دي او تللي دي سره د خپلو فامیلو او د کورونو. نو دا خبره حقیقت لري، خو دا چې څوک هغه په هغو سیمو کې دي چې هغه د حکومت تر کنټرول لاندې دي، نو هغه ماته داسې پوره معلومات نشته.
ها، دغه چې وایي چې دا د قبایل د مشرانو په حسی راغلی دی او د افغانستان د سولې شورا په کلاس نه لري کنه، نو تاسو دغه دوم ویلي چې د طالبانو سیمه ته کنټرول لاندې سیمه ته تللی دی او د حکومت په اړه کې تاسو معلومات نه لري، دا به په افغانستان کې مثلا د قومي شخړو کې د افغانستان په سطح کې دغه سی فامیلونه راغلي دا سولې راتګ ته کوم مرسته کوي؟
د فکر کوم چې جنگ په افغانستان کې توازن خو نه لري، خو توازن ته تقریبا سر نږدې شوی دی. زه فکر کوم که داسې وشي چې د افغانستان هر اتباع چې د افغانستان څخه بهر وي هغه افغانستان ته راشي، که په مخالف جهت کې وي که په موافق جهت کې وي، دا چې د افغانستان د خود مختاري او د خپلواکۍ او د خود مختاري د خبرو لپاره دا یو زمينه او چانس کېدلی شي. نو که دا چې وی چې ځینې قواعد د طالبانو په افغانستان کې ځای په ځای شي، نو که د احتیاط څخه کار واخیستل شي، که د سولې اراده وي په مستقبل کې د هغوی سره، نو د احتیاط څخه باید کار واخیستل شي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې د هغوی فامیلونو ته زیان ورسېږي یا څوک د دې هڅه وکړي. نو دا د سولې لپاره او د خبرو لپاره، چون موږ په دې عقیده یو چې جنگ بل اخره پایله نه لري او د دې جنگ خاتمه به یوازې په سوله او په یو سیاسي جوړجاړي باندې کیږي، نو دا د سیاسي جوړجاړي او د سولې لپاره یو شی اقدام کېدلی.
مګر محترم سلام زهیر صاحب، مثلا تاسو ویلي چې دوی زیاتره یا مثلا یو شمېر هغه ساحو ته تللي دي چې د طالبانو په لاس کې دي، نو د دوی د سر او مال د امن او امان مسؤلیت هم خو هماغه سیمه کې هماغه طالبان لري کنه، نو تاسو څنګه وایي چې دوی ته باید ضرر ونه رسیږي؟ څوک به ضرر رسوي ورته؟
مثلا کېدلی شي د ځینو جاسوسي شبکو د خوا څخه د بمبار مخه چې ونیول شي یا په لوی لاس باندې د هغوی فامیلونه د مجبور نه شي چې یا د بمبار د کبله یا د چاپو د کبله چې د شپې ول کېږي، داسې ځینې شخص ته هغه خلک بېرته مجبوره کوي چې دوی لاس کې. که تاسو ته په یاد وي چې په 2002 کې په ابتدا کې چې کله د طالبانو نظام سکوت وکړي، نو اکثره طالبان چې وو قوم قمندانان هغه په وطن کې وو، او کرزي صاحب په شاولي کوټ کې د هغوی دپاره یو مطبوعاتي کانفرانس هم ورکړي او ټولو ته د عفو اعلان وکړي، او دا هم په کې وویل چې هغه قمندانان د طالبان چې هغه د یو موټر او د 15 میل سره یو کولای شي خپل په کور کې واوسیږي او عادي طالبان ته به څوک ضرر نه رسي. خو دغه وعده تر ډېره پورې دوام ونه کړي، او امریکایانو په خپل سر باندې یا د دوی د مشاورینو په مرسته باندې په طالبان باندې چاپې شروع کړي. حتی تجارت په شروع 15,000 ډالر باندې به د طالب په نامه نفر رانیول کېدي، او دوی مجبور کړل چې د ملک څخه ووزي. نو د ملک وتل د افغانانو که موافق وي که مخالف وي، هر څوک چې وي دا په ګټه نه دی زما په نظر، که په خپل وطن کې خپل خود مختاري او خپلواکي ساتلی شي.
خو دلته اوس یو بل سوال هم پیدا کیږي سلام ضعیف صاحب، چې هغه منطقو ته چې مثلا دغه یو سو کورنۍ ورغلی او یو میاش بعد دلته د پخوانه هم جنگ زیات شي، هلته د حکومت په پوستو باندې حمله وشي، د حکومت په قواو باندې حمله وشي، نو هغوی خو هم بیا متقابل اقدام کوي. بیا په دغسې جګړو کې څنګه کېدای شي چې سړی دا معلومه کړي چې دغه کورنۍ پرون راغلي یا یو میاشت بعد مخکې راغلي دي، دوی دې پکې خوږ نه شي، دا خو مشکله بنی.
زه په یو بل اړخ ته اشاره کوم چې ما د ځینو افغان چارواکو سره هم دا خبره شریکه کړې ده په ځینو مجالسو کې، حتی طالبان سره مو هم دا خبره شریکه کړې په ځینو مجالسو کې چې څوک موږ سره مشوره وغواړي که دا جنګ د کلتوري او مذهبي پلوه کنټرول شي او یو قانوني چوکاټ ته ولویږي بیا دغه مشکلات ډېر نه پېښېږي.
نو اوس څه فکر کوئ چې دغه د امریکې د جمهور رئیس ټرمپ د دې نوې ستراتیژۍ نه وروسته فکر کوئ لکه مثلا ستاسې د تجویز یا نورو دغسې کسانو د تجویز او مشورو په حساب چې حکومت تمو ورکړی دی د دغه سی یوې نقیسې مخه به ونی ولشي، لکه زره کمبود به کمواله به فکر شي چې دغه ولسی خلک یا څوک چې راستنیږي وطن ته غوی پکې زخمی عمره نشي.
زه متاسفانه باید وایم چې د نوې ادارې یا د ترامپ ستراتیژي کې خاص بدلون خو نسته، خو په جنگ باندې بیا که ډېر پر زوره چور شوی دی داسې یو د سول لپاره داسې اقدام نه پکې وینم چې هغه سړی امیدواره کې. خو یو شی موږ ویلی شو چې دا خستکون جنگ چې شپاړس کاله امریکایانو په افغانستان کې وکړي ګټونکی نه دی او نه دوی ګټلی شي. اما د څو وخت لپاره کېدای شي یو څه لږ کمزوري کې په ځینو مناطقو کې او بل میاشت کې بیرته زور واخلي. نو جنګ چې څونی په وینو باندې چې دا کوم ماشین په افغانستان کې چلیږي دا د وینو ماشین چې سور طرف ته وانه وړي او دغه د جنګ دغه خونړي او ناروا او ظالمانه ستراتیژي چې د سولې او ثبات او ډیپلوماسۍ او یو سیاسي ستراتیژي ته وانه وړي افغانستان کې د حل لار نه پیدا کیږي. که څه هم جنگ به دوام کوي او کېدای شي خونړۍ هم شي، خو زه په افغانانو باندې شخ کوم هر طرف چې دوی خپل کلتوري ارزښتونه وساتي او دا جنگ داسې یو چوکاټ ته واچي چې هغه کې مذهبي نقصانات هم ونه شي، هغه کلتوري نقصانات هم ونه شي او هغه زموږ ارزښتونه چې موږ عنعنات چې موږ په افغانستان کې درلوده د وخته چې موږ درلوده او هغه باندې موږ فخر هم کوو افتخار هم کوو هغه باید وساتل شي. دا که څوک د امریکا سره کومک واړي که د بل چا سره کومک واړي کومک په خپل ځای، خو دغه شان ته باید توجه وشي که دا هر څوک څه سوله مې کړي د هغه په مقابل کې باید افغانان یو غږ هم پورته کړي او یو موټی هم شي تر څو چې داسې دغه سنې افغانان ونه کړي. زه فکر کوم چې د ترامپ ستراتیژي یا د بوش ستراتیژي یا د اوباما ستراتیژي د افغانان نشي بدلولی.
نو یوه بله خبره دلته شته ده چې دا صحیح ده چې تاسو ویلې چې په جنگ باندې تاکید شوی دی، خو په جنگ باندې تاکید شوی دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان پوځ او پولیس به تقویه کیږي، دا خبره هم شوې ده چې هغوی به روزي چې هغوی خپل کارونه ټول په خپل لاس کې واخلي، خپل اختیار باندې وچلیږي، د ډېر ضرورت په وخت کې به دوی ورسره همکاري وکړي. دا خبره هم نتیجه کې شوې ده چې په پاکستان باندې فشار واچول شي د پخوانه هم زیات تر څو پاکستان د دغسې کسانو سره د مرستې او همکارۍ نه د پناه د ورکولو نه لاس واخلي. دغه ځینې ټکي ستاسې په نظر کار نه ورکوي؟
متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان د پوځ یا د ملي امنیت یا د نورو پیاوړي کول د جنگ دپاره دا کلم مثبت نه دي، ځکه دا جنگ کېدای شي نور هم خونړی شي او د وینو تویول پکې زیات شي. نو نه پاکستانیان ته پکې تاوان رسېږي او نه هم زما په نظر امریکایان ته تاوان رسېږي. تاوان بېرته د افغانان دي که هغه په لار کې که په بر کې که مهاجر وي او
بله. مګر هم د جنگ په جنگ باندې د تاکید یا مثلا د عسکرو زیاتېدل یا کمېدل د دې خبرو تر څنګ، خو دا خبره هم په دې ستراتیژۍ کې شته ده چې د سولې په کوششونو کې امریکا مرسته کوي. داسې نه دی ویلي چې د سولې کوششونه بالکل ځای په ځای پاتې شي او یوازې نظامی حل باندې دوی تاکید کړي.
زه فکر کوم چې دواړه کار ګرم نه شي ساتل کېدلی، چې سولې وي هم د جنګ وي. دوستي او دښمني په یو وخت کې نه شي کېدلی، یو طرف باید تقویه شي. هغه چانسونه چې موږ 15 کاله لس کاله څلور کاله درې کاله مخکې درلودل هغه چانسونه اوس له لاسه وځي او د جنګ ابعاد ورځ په ورځ ډېریږي. جنګ نور لوبغاړي پیدا کوي او په سیمه کې د امریکا هغه وجود چې دلته دی یا د امریکایان د پوځونو وجود چې دی هغه ته نور شکونه زیاتېږي. تاسو ګورئ چې دنی رغونه چې موږ واورید د امسایګانو په خو هم نه واورید دي وسه اورو او منفي رغونه دي د امریکا په مورید باندې دوی دا باید په نظر کې ونیسي چې دا جنگ دلته یوازې د امریکا په اختیار کې نه دی دلته دا جنگ داسې حالت ته ځي چې بیا د کنټرول ووسی نو جنگ چې څونی دوی په جنگ باندې اصرار کوي وغوندي د سولې هغه طرف منفي طرف ته ځي نو که په سولې باندې اصرار وسي بیا جنگ منفي طرف ته ځي زه فکر کوم دا دواړه اندوانې په لاس کښې نسي نیول کېدلی او دا بې معنا خبرې دي زه فکر کوم که موږ د سولې په ستراتیژي باندې د افغانستان دپاره د حل لاره پیدا نه کړو په نظامي توګه باندې حل لاره نه شي پیدا کېدی ځکه دا تجربه شوه شپاړس کاله د دنیا په تاریخ کښې یو اوشترین جنګ دی او تر اوسه پورې موږ درې نیم سوه جنازې د افغانانو
مګر دا د سولې خبره خو هم څو کرتې شوې ده دا پیشنهادونه طالبانو ته په وار وار شوي دي وکړي مګر هم نتیجه یې نه معلومېږي خو طالبان هم نه دي حاضر شوي که نه
زه فکر کوم یو سولې دپاره هڅه کول دي یو سوله د یو چا په خوښه او د یو چا د شرایطو مطابق سوله راتلل دي د امریکایانو د شرایطو مطابق په افغانستان کښې سوله نه راځي یا د افغانستان د حکومت د شرایطو مطابق په افغانستان کښې سوله نه راځي هغه څه باندې چې سوله راځي هغه فرصتونه د لاسه ورکول شوي دي او یا په لوی لاس باندې هغه د بینه تللي دي زه فکر کوم چې طالبانو د دې دپاره یو ښه اقدام وکړي تاسو ته معلومه وو په 2014 کښې چې کله د قطر دفتر جوړېدی او په 2011 کښې چې د بن دوم کانفرانس جوړېدی هلته یو داکومنټ د سولې لپاره هم جوړ شوی وو او طالبانو یو اقدام وکړي چې خپل سفارتکار یې بولي یا ډیپلوماټان بولي یا د سیاسي کار دپاره خپل هغه استازي چې وو هغه یې قطر ته واستوله او هغه د قطر دفتر په هغه ځای باندې پلس پاتې شو او هغه کومې وعدې چې د دوی سره شوي وي هغه صادقانه ونه ختلې او بلکې خنډونه ورته پیدا شوه دغه د طالبانو استازي استول قطر ته او دفتر منل دا یو اقدام وو چې طالبان وکړي زه فکر کوم طالبان عملي کار غواړي نه دا چې یو څوک یې وغولوي او ځینې شان چې زه وینم د سولې د شورا په نامه یا د سولې د هڅو په نامه یا د سولې د کنفرانسونو په نامه یوازې غولوونکي وه او د جلب او جذب طرف یې د سولې تر طرف ډېر زیات وو ځکه یې نتیجه هم نه ده ورکړې که یې مخلصانه ته ورباندې صادقانه ته ورباندې د سولې دپاره یو ښه ستراتیژي او میکانیزم جوړ شي او واقعا د دې دپاره اقدام وشي سوله ممکنه ده مراجي ځکه چې طالبان تر ټولو خوش طرف دی او خوش طرف د سولې اړتیا تر نور بل هر اړخ چې دی د سولې اړتیا لري او شاید ورته لبیک مرحبا هم ووایي دا معقوله نه ده معقوله نه ده چې یو محکوم طرف دي یو محروم طرف دي او یو خوش شوی طرف دي سوله نه غواړي هر وخت چې یو جابر وو د حاکم وو یو قابل طرف چې هغه د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کوي نه محکوم طرف
نو یوه بله خبره دلته دا هم ده او هغه دا ده چې دغه د افغانستان په داخل کې د طالبانو مسله به ایسته کړو د حکمتیار صاحب د راتلو سره سم داسې امید پیدا شو چې اوس به د خیره سره د سولې کوششونه نور هم زور واخلي ځکه هغه وویل چې زه مشارکت ته نه یم راغلی چې حکومت سره لاس یو کړمه زه د سولې دپاره کوشش کوم او وی ویلې چې که مثلا څوک د افغانستان د ملي منافعو مصالحو په ضد وي د هغې په ضد کې مقابل کې درېږم اوس وګورئ د استاد عطا محمد نور او د حکمتیار صاحب ترمنځ په دې وختو کې ځینې اختلافونه بیا راپورته شوي دي دغسې اختلافونه دا اوس ملک کومې خواته بیایي
خلک رښتیا هم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه خوشبین هم وه داسې خبرې هم کېدلې چې کېدای شي د سولې لپاره ښه اقدامات وشي خو ځینې اشتباهات چې وسوله او اوس هم پکې تکرارېږي هغه دا امیدونه په اوبو باندې لاغو کړله او هغه هیلې یې په ناهیلیو باندې واړولې زه فکر کوم داسې خبرې کول که د هر چا د خولې څه وي ماشوم وي غټ وي لوی وي او قومي مشر وي په حکومت کښې وي غیر د حکومت وي سیاسي لیډر وي او سیاسي مشر وي داسې خبرې کول چې هغه د افغانستان د اتیایمې لسیزې ناخوالې بیا راپورته کړي دا د افغانستان په ګټه نه دي بلکې د افغانستان دښمنانو په ګټه دي ښه به دا وي چې په هغه تیرو ناخوالو باندې یو داسې اوبه واچول شي د ټول وخت دپاره د هغه مور چې د مړ شي او هغه دود و یرې هم ورکې شي نو د افغانستان مستقبل ډېر تاریک دی او اوس زه چې موږ حالات ته ګورو افغانستان په ډېر یو باریک او په ډېر حساس پړاو کې دي او ډېر خطرات چې موږ ډېر خطرناک بولو او ويرون چې دی هغه افغانستان ته اوس په لاره باندې دي او هغه پړاوونه چې دی هغه څه کوي نو په داسې حساس شیبو په داسې حساس پړاو کې د ټولو افغانانو لپاره یو ډېر ځیرکتیا او شیرتیا او عقلانه او حکیمانه رویه په کار ده چې د تشنج او د تفرق یا د قومي سمتي یا د ژبني تفرقات لپاره باید هېڅ زمینه برابره نه کړي چې یو دښمن د خلاص څخه استفاده وکړي دا ما یو توصیه هم ده
او تجویز هم ده
یو هیله هم ده چې دا شوسی خو متاسفانه چې د یو احتلال په وخت کې د یو اشغال په وخت کې دا شان شان ته په لوی لاس لمنول کېږي او کله چې دا غیر شعوري په ور باندې دا شان پیدا شي چې ورسته بیا سړی په پوهیږي چې دا څه وسو خو په هغه وخت کې سړی یا په ګرمو وینل کېږي یا دا چې نه پوهیږي تر شا هغه څه چې روان وي هغه نه ویني یا د مادیاتو دپاره په دې نشانه کې د مادیاتو د جربول دپاره یا د پیدا کول دپاره داسې اقدامات وشي نو دا سره باید احتیاط وشي او احتیاط ورسره پکار دی
ډیره زیاته مننه عبدالسلام ضعیف صاحب کوردی ودان خدای پامان.